د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم سر مو په خیر دا واشنگتن نیو تاسو د وایس اف امریکا ډی وخت پروند وګی نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد او سوابۍ کې د سحر اتنیمه او په کابل کې د سحر اته بجې دي. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبې د خبرونو سرټکی دا امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا په لارې کول لپاره د طالبانو مذاکراتي ډله او د امریکا خصوصي استازي زرمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی. افغان حکومت وایي په امن مذاکراتو کې پرمختګ نشي کېدلی کو افغان حکومت یې برخه نه وي. او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله بنند تحریک انصاف ګوند خلاف خپل سیاسي لاریون یا ازادي مارچ فیصله کوي. جے یو آئی ایف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی با نن ملاقات کی د نور مخالف ڈلو په مشورو بانی غور کوي. او د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خپل حکومت خلاف د مواخذه کاروائی بل دروغ بللی. او د کانگریس ڈیموکریٹ ڈلی سپینی ماڼۍ د خبرداری ورکړي چې یوکرین او صدر ٹرمپ تعلقاتو په اړه حکومتي امر ته ځان تیار ساتي. دا اوسټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته. امریکنی او افغان طالب مذاکرات کار پاکستان ته رسیدلی. زرای وای کی دلی شي چې طالب ډله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ملو شي. د افغان طالبانو وفد د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد وروسته د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته رسیدلی او اندازه ده چې تر څو ورځو بعد دغلته موجود وي. خو دواړو غاړو باقاعده نه دی ویلي چې د مذاکرات یا یو بسر لیدو کاتو لپاره اسلام آباد ته تللي. د طالبانو قطر دفتر ویان سوهیل شاهین وی او ای ډی وته ویلي دا خبر نه ردوي چې د طالبانو یو لس کسیزه وفد به امریکني وفد سره ملاقات نه کوي. او زیاته کړې دوی په اسلام آباد کې د 6 اکتوبر پورې د اسارېدو اراده لري. بلورتا افغان حکومت خبرداري ورکړي چې سمدستي افغان سولې باندې پرمختګ تر هغې نه دی ممکن تر څو چې افغانان دې کې برخه ونه لري او افغان حکومت یې مشري ونه کړي. دا افغان صدارتی مانے ارگ میان صدیق صدیقی پر ٹویٹر مانے ویلی منگ امن غواڑو او هاغه امن پروسا چې مشری افغان حکومت کوي د دائمی او باعزت امن ضمانت ګرځېدلی شي. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی ډیر ځل به اعلان وکړي چې د حکومت خلاف یا لاریون جدي ورته ازادي مارچ وایي په اکتوبر روانه میاشت کې وکړي او کور روان نومبر میاشت پورې وزنډوي. په دې راسه حتمی نتیجې ته رسیدلو لپاره جی یو آی ایف مشرتابه باندې د مشاورت لپاره هم یو بسر ډی دکاته کوي. تیر ورځ د مسلم لیگ نون ډلې وفد د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی او ورنه خواست کړی چې لاریون دې د تیارې په غرض وزنډول شي. په پاکستان کې مسلم لیگ نون ډلا پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل دغه شان نور د حکومت مخالف سیاسي ډلې د تحریک انصاف ګوند یو کال کې سپرمختګ کولو کې پاتې راغلو په سر باندې د احتجاجونو اراده لري. د امریکا مخالف سیاسي ګوند ډیموکرات پارټي سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس له خبرداري ورکړي چې د سر ټرمپ او د یوکرین ترمنځ اړیکو په اړه معلومات ترلاسه کولو په خاطر د کانګرس قانوني امر ته ځان تیار ساتي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي دی به د کانګرس هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکوي او تعاون به ورسره کوي. خو زیاته کړې چې دا ټوله پروسه یعنی د امپیچمنټ یا د مواخذې دا پروسه دروغ دی. صدر ټرمپ د استخباراتو کانګرس کمیټې چیرمن ایډم شیف باندې هم د غداري تور لګو. صدر ویل ښاغلی شیف د صدر ټرمپ او د یوکرینی مشر ترمنځ ټلیفوني تماس په غلط انداز کې پیش کړی. بلدوریتا ایډم شیف ویلی کو ټرمپ انتظامیه د مؤاخذه په نیت روان تفتیش کې خندان واچول نو دا به د قانون سرغړونه ګڼل کیږي. یورپی یونین د یورپ او برتانیې د یو بل نه جدا کېدلو پروسه چې برگزټ هم نومیږي لپاره د برتانیې نوې سفارشاتو باندې اندېښنې څرګندې کړې. تیر ورځ د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن خپل منصوبه وړاندې کړه او وی ویل د دې مقصد غربي آیرلند او آیرلند جمهوریت شریک پوله باندې د خبرو ځنډ ختمول دي. بورس جانسن ویلي پس دې به یورپ ته بل وړاندیز نه ورکوي. د اکتوبر میاشت اخیر پورې یورپ د برتانیې نه جدا کېدو نیټه هم ټاکل شوې ده. او شمالی کوریا د اوبو د ابدوز نه گزار کوونکی یو میزایل آزماینه کړې ده کوم چې د هیواد په وسلو کې یو غټ پرمختګ ګڼل کیږي. امریکا او شمالی کوریا پر روان لنډه موده کې اټمي پروګرام پر سر د خبرو بیا شروع کولو اراده هم لري. د سویلي کوریا فوز وای شمالي کوریا دا تجربه د ګانګوان ایالت و انسان خار سره خوا کې ساحلي سیمه څخه کړی دا او میزایل په هوا کې 150 کیلومتر مزل کړی او 910 کیلومتر په هوا کې برتللې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی خبرونه دا خبرونه مو اوریدل اوس راځي چې تفصیلی رپورټونه وړو. رومبی زو د زمونږ همکار ارباب محمود علی یو رپورټ ته په کوم چې د طالبانو او د امریکا د مذاکراتي ډلې اسلام آباد ته د تک په حواله سره دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د طالبانو یو لس کسیز وفد او د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې امریکای وفد اسلام آباد ته رسیدلی. دا لا واضح نه ده چې دا دواړه ډلې د افغان امن خبرې اترې مخ په وړاندې د بوتلو لپاره تللي دي او کنه، خو ویل کېږي داسې چې دوی د پاکستاني چارواکو نه علاوه کېدلی شي چې یو بل کې هم ملاقات وکړي. افغان حکومت په دې پروسه باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې یو امن او یو مذاکراتي یا د سولې عمل هم دایمي نتیجې نشي ورده کولی تر څو چې افغان حکومت یا افغان اولس پکې نمائندګي ونه لري او مشري ونه کړي. زموږ همکار ارباب محمود علي سنگ چې تاسو ته مونږ وې په دې اړه رپورټ تاسو په امرا ګرځو.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ویلي دي چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سورزو راهسي په اسلام آباد کې موجود دي او زیاتوي د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ نیویارک کې د شوو خبرو اترو جاج اخلي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د افغان طالبانو یو لس کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته د چهارشنبه په ورځ ناوخته ورسېدل دي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلی وو چې د پاکستان په رسمي بلنه دوی د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په وخت نیویارک کې خبريانو ته ویلي وو چې د خو وړاندې د طالبانو سره لیدل غوښتل چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي، خو د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سولې خبرې ختم کړي. عمران خان ویلي وو چې د افغانستان د شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوستل پکار دي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د طالبانو د ډلې د ملاقات پاړه د پاکستان یو اعلی چارواکي رایټرز خبرې ادارې ته ویلي دي چې ډېر امکان دی د طالبانو پلاوی د عمران خان سره هم وویني او پاکستان کوشش کوي چې طالبان د زلمی خلیلزاد سره ملاقات ته هم راضي کړي. ایف پی خبری اداره د پاکستان د چارواکو له خولې لیکي چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو واک په رسمي توګه منلی وو او پرې د یاخیانو د مرستو تورونه هم لګي. پاکستان دا وخت افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په عمل کې مرستې کوي او غواړي د سولې خبرې بیا شروع کړل شي. رایټرز خبری اداره د طالبانو د نوم نصر غندون کی چارواکي له خولې لیکي چې طالبان به پاکستان د دې نه خبروي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ختمېدل او شاته کوم علت نه وو. د پاکستان خارجه وزارت وایي دا یو موقع ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د شوو خبرو اترو جاج واخیستل شي او په هغو امکاناتو خبرې وکړي چې د ځنډ ښکار شوي د سیاسي جوړجاړي عمل بیرته شروع کړل شي. د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ وایندې اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو په اړه ویلي دي چې دا ملاقاتونه افغانستان کې د سولې د عمل شروع کېدل نه دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وایند صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت د رضا او مشرۍ نه پرته د سولې عمل کې هیڅ پرمختګ نشي کېدلی. ایف پی خبری ادارې سره په خبرو کې د طالبانو وایند سهیل شاهین ویلي دي چې د زلمی خلیلزاد او د دوی په یو وخت کې اسلام آباد ته تلل یو اتفاق کېدلی شي او د یوې پوښتنې په ځواب کې یې زیاته کړه چې د زلمی خلیلزاد سره د دوی د ملاقات امکان کېدلی شي، خو دا په امریکا اړه لري ځکه چې امریکا د لوازنامې نه رسته شوې وه. سهیل شاهین ایف پی خبری ادارې ته ویلي دي چې د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې راوتلی شي. خبرداوی چې لوازنامه لاسلیک کړل شي او بیا به د امریکا سره اوربند اعلان کړي او د دې رسته په افغانستان کې د راتلونکو حکومت او د اوربند پاړه د خبرو اترو لپاره په سمدستي توګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي. سهیل شاهین دا د شخړې حل بلی. د تیر خالی پورس افغانستان کې صدارتي ټاکنې شوې دي او ویل کېږي د اکتوبر د 19 نیټې پورې به پته ولګي چې په دغه ټول ټاکنو کې کوم کاندید بری ترلاسه کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ډلې او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د رایو د شمیرنې وړاندې د خپل بری اعلانونه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن د کاندیدانو لخوا د بری اعلانولو عمل د قانون خلاف ورزي بللې ده او په ټولو کاندیدانو یقه کړې چې د ټاکنو د نتیجو لپاره د کمیشن د اعلان انتظار وکړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
اوسف امریکا ډیوا خبرونه څنګه تاسو زموږ په تیر خبرونه کې وردل د پاکستان حکومت د تغاړی خوځې راچې دوی به پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم هغه سره خبرو ته تیار دي. کوچري دوی د پی ټی ایم یعنی دوی مطلب پی ټی ایم د حکومت خلاف او د فوز خلاف چې کوم ناری دي یا دغه شانتي کوم خپل دي خوځي کو دی باندې قابو موند. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم د شر نه زیات غړي د ترهګرۍ او د غداري په مقدمو کې اوس هم په زندانونو کې بندیوانه پراته دي. د علي وزیر او محسن داوړ او عالم زیب مسعود روستو د پی ټی ایم مشران وایي د دوی د شر نه زیات کسان د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې د ترهګرۍ او غداري د مقدمو لاندې د تیرو څو میاشتو راهسې بندیوان دي او د خوشې کېدو هسې روانې دي چې دوی قانوني چارجوي کوي. په دغې کسانو کې د منظور پښتین نږدې ملګری بلال پښتین، د علي وزیر د تر زامن عارف وزیر، انور وزیر او د قادی اعظم پوهنتون د ایم فیل سکالر جمشید وزیر هم شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه ویلي چې حکومت په دې طریقو باندې د دوی آئینی غوښتنې نشي دبا وهلی. د سیمینار د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځو.
د علي وزیر محسن داوړ او علمزیب میسود وروسته د پی ټی ایم مشران وایي د دوی شلو نه زیات کسان د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې د ترهګرۍ او غدارۍ د مقدمو لاندې له تیرو څو میاشتو راسې بندې فهم دي چې د خوشي کېدو لپاره هسې د قانون د لارې رفانې دي. د پی ټی ایم فعال فرید اصغر په فیسبوک پاڼه لیکلي په دې بندیوانو کسانو کې د منظور پښتون نږدې ملګری بلال پښتون، د علي وزیر تر زامن عارف وزیر او انور وزیر، د قادی اعظم پوهنتون ایم فیل سکالر جمشید وزیر، ایم ای بی ایس ډاکټر عبدالحی وزیر، ملا بهرام، ملا طاهر، شاه فیصل غازی، حنیف پشتون، اسماعیل میسود، مصطفی پشتون، شیراز ممن، کاکا شفی ترین، قاسم اچکزئی، دوست احمد علی بابا، ناظم ظاهر شاه نورزئی او شیرنواز مچنخیل شامل دي. د پی ټی ایم مشر منظور پشتون بیا بیا تکرار کړی چې دغه هټکنډي د دوی د پور امن او آئینی مبارزه څخه نشي پشاخه ولی. هغه وروستی شي ویلی و چې په دوی په خپل دغه رقم ناشدې ډیر د نزیاتې مقدمه جوړې کړې سوي دي، خو ویلی و دې مقدمو ختمولو لپاره به په خپل عدالتونو ته مخامخ کیږي. د پی ټی ایم مخکښ مشر سنا اجاز وای په سلګونو شمیره د دوی په پلویانو او مشرانو مقدمه جوړې کړې شوی، نومونه په ای سی ال لیست کې شامل کړې شوی دي.
موږ د تحریک د شروعات نه راخلو تر اوسه پورې تقریبا 200 کسان دن لاړل او بار راوتل. اوس هم شل کسان دی وخت کې اوس هم په جیلونو کې دي. مقدمه دی وخت کې تقریبا د تحریک چې سونه شپاړس ولس مین لیډرشپ ته باغ ټول باندې مقدمه دي.
د پېښور بار کونسل وتلی وکیل او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان غړي شاب خټک وویل په پی ټی ایم داسې کیسه مقدمه جوړول د قانون سره ټوکی او لوبې کول دي. هغه وویل دا د آئین او قانون سره غړونه ده او پولیس دا اختیار نه لري چې ترهګرۍ او د غداري مقدمه جوړې کړي.
بغاوت د ریاست خلاف سازش او د فوج دنه بغاوت پیدا کولو دا الزامات پکې وي یا ورسره په بې بنیاد توګه، یعنی ترهګرۍ قانون چې کوم ده دا خو ډیر داسې یو قانون ده چې سره خو ټوکی نه دی پکار او دا خو په خالصه توګه ترهګرو خلاف استعمالول پکار دي. خدا غي هم دلته سیاسي استعمال کیږي اور دا څومره فایرونه چې تاسو راوخلئ په دې کې بے دردی سره د قانون یعنی مذاق اڑول شوی دی، د قانون سره ټوکی شوی دی. عدالتونه بهر حال د دې دغه فایرونو ته په خ نظر نه ګوري چې خبر های کورټ کې خصوصا چې کومه غا تاریخي او فیصله شوې ده چې په هغه کې د ثوابي را کوم ایف آئی آر چې وو چې په هغه کې هم د رسمي الزامات د پی ټی ایم د ورکرانو خلاف درج شوی وو، په هغې کې ضمانتونه مو شو او بیا هغه ایف آئی آر هم عدالت پیش کړو.
د یادونه ده چې محسن داوړ او علي وزیر د پوځ او نور ریاستي ادارو پر ضد د خلکو راپارولو په تورنه کې په 26 مئی د خړ کمر د پیښې را په دې خوا زندان ته اچول شوي وو، او تېرې میاشتې په وروستۍ کښې د پېښور های کورټ دغه دواړه د پارلمان غړي په ضمانت خوشي کړي دي. عدنان بیټنی، ډیوه راډیو او ټي وي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تیرو میاشتو کې د جمعیت علما اسلام ډلې فیصله کړې وه چې د حکومت خلاف په ازادي مارچ شروع کوي. د دغې فیصلې پر شا باندې علت دی دا ښایي چې د حکومت کارکردګي ښه نه ده. اوس د پاکستان نور سیاسي ګوندونه لکه مسلم لیگ نواز ډله، پیپلز ګوند او دغه شانتې نور حکومت مخالف سیاسي ډلې په جمعیت علما اسلام فی ډلې باندې غږ کړی دی چې دوی ته د تیارۍ لپاره وخت پکار دی او باید چې دغه چې کوم آزادی مارچ دی یا کوم لاریون دی نو دا دی وځنډولی شي. جمعیت علما اسلام فی ډله به نن د کور کمیټې په یو اجلاس کې یو په یو غونډه کې دی ته دغه سفارشاتو ته بیا کتنه کوي، او مولانا فضل الرحمن کوم چې د فی ډلې مشر دی هغه ویل دی چې دی به ګوري چې آیا په اکتوبر میاشت کې دی دا انتخاب لاریون کوي او کنه نومبر پورې ځنډوي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، ساسو پام ورته راګرځو.
د حکومت مخالفه سیاسي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي لاریون په اړه به حتمي نیټه ډیر زر اعلان کړي. دغه احتجاجي لاریون د اکتوبر په میاشت کې اعلان شوی و، خو د شروع یا چهارشنبې په ورځ په پارلمان کې د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نون یو پلاوی د احسان اقبال په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر سره ولیدل او د حقا قانې کولو هڅې کوله چې خپل احتجاجي لاریون د اکتوبر نه د نومبر میاشت پورې وځنډوي، چې مقصد یې د حکومت مخالفه ټول ګوندونو ته د تیارۍ موقع ورکول دي او هغوی په دې کې برخه واخلي. د دغه ملاقات وروسته د مسلم لیگ نون مشر احسان اقبال خبریالانو ته وویل د هغوی د ګوند مرکزی کمیټې د اول نه د جمعیت علماء اسلام فی احتجاجي لاریون کې د ګډون فیصله کړې ده، خو دغه احتجاجي لاریون کې د ګټورو نتیجو لپاره ضروری ده چې دوی په ګډه تګلار باندې کار وکړي. دغې نه وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت مخالفه لاریون کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی و. د هغه په وینا دغه لاریون لپاره د مذهب نوم استعمالیږي. بلخوا پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د داسې احتجاجي ناستې ملاتړ نه کول غواړي څنګه چې تحریک انصاف په کال 2014 کې د هغه وخت د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد په اسلام آباد ډي چوک کې د 3 میاشتو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. ځینې میډیایي رپورټونه وایي د مسلم لیگ نون مشر شیباز شریف او بلاول بټو زرداری په دې باندې پوه دي چې حکومتونه د داسې احتجاجونو سره نه ختمیږي، او بیا په داسې حال کې چې د هیواد استبلیشمنت یا پوځي قوتونه هم د حکومت ملاتړ کوي. خو ښاغلی احسان اقبال وای مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل به شمول ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه په دې خبره متفق دي چې د تحریک انصاف حکومت په اولنی کال کې ناکامه شوی دی. ښاغلی احسان اقبال تور ولګولو چې د تحریک انصاف حکومت پالیسۍ د عامو خلکو پر ضد دي او هغه اوس په ډاګه شوي دي. د هغه په وینا د ګیس او د بجلی د قیمتونو د اضافي سره د خبره نور هم په ډاګه شوي. ښاغلی احسان اقبال وای د مرکزی حکومت په کابینه کې بار بار بدلون سره اصل مسلې نه حل کیږي. نوموړي تور ولګولو چې وزیر اعظم عمران خان حکومتي ذمهوارو کې سنجیده نه ښکاریږي، بلکې واکمن ګوند د احتساب ادارې نه په لاس باندې مخالفه ګوندونو مشران په نښه کوي او هغوی د خپل سیاسي ګټو لپاره زوروي. د تحریک انصاف حکومت مشران د مخالفه سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او وای د هغوی د احتساب نظام به طرفه ده او تور لګوي چې دغه ټول ګوندونه خپل غلاګانې د پټولو او د احتساب نه د بچ کېدلو لپاره یو ځای شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د یوکرین صدر او د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ سیر جولای کې ټلیفوني خبرې تر شوې ویل کېږي چې په دغه خبرو کې صدر ټرمپ د یوکرین د صدر نه غوښتنه کړې وه چې د روان دو کال 2020 صدارتي څوکۍ لپاره پخوانی مرستیال صدر جو بایدن د هغه چې کوم کاندید هم دی د هغه په اړه د پلټنې شروع کړي. کله چې وایټ هاوس ته دغه ټلیفون چې کومه مراسله وا یا په دې کې چې کومه خبره تر شوې دا غي تفصيلات خپاره کړل نو د وړاندې نه د خپل ډیموکرات وویل چې دوی اوس کاني شوې دي او د دغه په اساس د دغه په بنیاد او دغه په بنسټ یې د ډونالد ټرمپ خلاف د مؤاخذه کاروای شروع کړه. اوس په کانګرس کې ډیموکرات ډلې سپینې ماڼۍ له خبرداري ورکړې چې دوی د امپیچمنت یا د مؤاخذه چې کوم کاروایی ده نو په دې حواله سره د ځان تیار ساتي کې دي چې د کانګرس لخوا نور حکومتي امرونو ته هم مخ شي او دوی د صدر ډونالد ټرمپ نه د یوکرین سره د تعلق په اړه نور جزئیات یا تفصيلات وغواړي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نن خبریالان ته ویلي چې د کانګرس سره تعاون ته تیار دی. په دې موضوع زموږ د همکار نصر الله یو رپورټ ته سره پام راګرځو.
د امریکا ډیموکراتیک ګوند وایټ هاوس ته خبرداري ورکړې چې د ولسمشر ټرمپ د یوکرين سره د معلوماتو اسنادو د قانوني غوښتنې لپاره د ځان تیار ساتي. د شروع پر ورځ یو صحافي د ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې آیا د هغې خلاف د مؤاخذه پلټنې شروع کوون کې د پارلیمان یا د سېنات غړو سره به مدد کوي. نو ولسمشر ټرمپ ویل چې همیشه تعاون یې کړی او تعاون ته تیار دی. ولسمشر ټرمپ د کور استخباراتي کمیټې مشر اډم شیف باندې د غداري تور ولګو چې څنګه هغه د یوکرين د مشر سره د 15 جولای د ټلیفون غلطي اکاسي د وجې په ما ګوته چوتون کې شکایت جوړل. شیف نن د ورځې ویل کچري د ټرمپ د حکومت له طرفه د دې پلټنو ته څه مشکلات جوړ شو نو دا به د مؤاخذه او د انصاف وړاندې یو خنډ وي. شیف د هاوس سپیکر نانسی پلوسی سره ګډ پریس کانفرنس کې سرګند کړه چې موږ فکرمند یو وایټ هاوس به کوشش کوي چې زموږ د پلټنې ودروي. شیف د ورځې په پیل کې خبرداري ورکړه چې ټرمپ د ادارې لخوا د مؤاخذه تحقیقات کې د خنډ اچول لپاره هر ډول هڅې به د عدالت د خنډ په توګه وګڼل شي. د فینیش د ولسمشر سره نیوز کانفرنس کې صدر ټرمپ یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې داسې ښکاري چې شیف یو درغلې ده او کېدای شي چې د کور یو کارکونکي د سره مدد کړی وي چې د ګوته پورته کونکي شکایت ولیکي. یو ویان ویل چې شیف د څه شکایتو څخه مخکې نه خبرو. د سینن د رپورټ تر مخې د ګوته پورته کونکي وکیل وویل چې د کور استخباراتي کمیټې یو غړي هم د هغې د موکل سره په شکایت لیکلو کې مرسته نه ده کړې. د ایوان ډیموکراتیک مشرانو تیره اونۍ د هغې نه وروسته د مؤاخذې دپاره تحقیقات پیل کړل کله چې د ولسمشر ټرمپ د یوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ټلیفون په لیکه اته ځله وغوښتل چې د 2020 د ډیموکراتیک ګوند مخکښ امیدوار او پخوانی صدر جو بایدن د زوی خلاف تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ خپل ادعا بیا تکرار کړه چې جو بایدن او د هغې زوی عادي ټګمار دي. ولسمشر زیاته کړه چې څه غلط شوي دي او موږ به د تحقیقات کوو. د ټرمپ او د زیلنسکي د 15 جولای د ټلیفون خبرې په کوم کې چې هغه د یوکرين نه د پخوانی نائب صدر او د زوی باره کې تحقیقات غوښتنه کړي دا ښکارا د امریکای د یو لیډر د طرف نه روان الیکشن کې د یو بهرني لاس وهنه غوښتنه ده. کله چې د مؤاخذه د عمل پیل شوې د ډیموکراتیک کمیټې او د شیف له طرفه د وسنی او پخوانی ټرمپ ادارې څخه د غوښتنه شوې چې د یوکرين سره د تعلقاتو او خبرو ټول اسناد دې ته حواله کړي شي خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه پورس ویل د هغه کارمندان به د کور تفتیش کوونکو سره دا مهال حاضری نه کوي او مایک پامپیو دا ومنله چې هغه د پوښتنې په ځواب کې دی. صدر ترامپ تکرار کړه چې ما څه غلط نه دی کړی او د یوکرین صدر زلنکی سره یې مناسب خبرې شوې. صدر ترامپ زیاتوي مؤاخذه د عمل په جمهوریت باندې گزار دی او ډیموکراتس هسې وخت ضایع کوي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده. تاسو موږ د واشنگتن ډی سی څخه نیغ په نیغه باندې اورئ. اوس وخت شوې دی مطبوعاتو ته کتنې. مطبوعات ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي. تاسو په امر تر ګرځو.
د سعودي عرب او د امریکای په دوستۍ د برتانیې دی سپیکټیټر نومي میگزین کې د مشهور صحافي د جان آر برادلی یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د سعودي عرب او د امریکای خپلو کې اتحاد نور پاتې نه دی. جان آر برادلی د سعودي عرب او د امریکای د اتحاد د ختمېدو په حق له خپل مضمون په شروع کې د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانو د ایران د حملو د ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دغه حمله د جنگ شروع کولو یو عمل بللې ده. وال سټریټ جنرال اخبار دغه حمله یو ډیر لوی واقع بیان کړی ده. خو د امریکای د حکومت د دې واقعي په باب لر دی عمل هسي واجبې غوندي پاتې شو. صدر ترامپ د دې حملو په خبر تشویلی او خوځول او ویل چې امریکا د تیلو په لحاظ سره په خپل کور پوره ده او موږ ته نور د عرب ملکونو د تیلو او د ګیس اجت نشته. خو بل طرف ته صنعتي ماهرانو خبرداري ورکړې ده چې د توانایي او د تیلو او د ګیس په بابله د صدر ترامپ تخمینی صحیح نه دي. خو باوجود د دې خبردارو د تیلو نرخونه په ځای ولاړ دي او ایران سره د جنگ په اوچت اواز غږیدونکو نغارې اوس خاموشه شوې دي او دنیا ته اوس په مشرق وسطا کې د یو نوي سیاسي او جغرافیایي دور شروعات په نظر ښکاریږي. جان برادلی خپل مضمون کې نور لیکي چې د سعودي عرب او د ایران په ورانه کې صدر ترامپ د امریکای مفادات د هر سن وړاندې په خپل مقوله ټینګ ولاړ دی. د خپل دا دریض په دې پوخ یقین نیولی دی چې په دې جګړه کې د امریکای هیڅ خیر نشته، بلکې دې جنگ ته په وردانګلو به امریکا د هر طرف نه تاواني وي. دا به یقینا چې د امریکای د پاره د خلیج یو بل دلدل ته د ورپریوتو عمل وی. د سعودي عرب او د ایران په دشمنی کې د امریکای خلک خیال کوي چې د سعودي عرب د محل په څوکیدارۍ کې وا امریکا ایران سره د یو بوګنون کې جنگ خطره په سر واخلي. په امریکا کې په دې معاملات د عوامي رائے خیال د سروې نه معلومه شوې ده چې د امریکای د 22 سیاسي پارټو ریپبلیکن او ډیموکرات ووټران او مرستیالان دې جنگ ته د امریکای د ورکوزیدو سخت مخالف دي. البته د عیسایانو د پروتستانت فرقې عیسایان ایران سره د جنگ په حق کې دي، ځکه چې د دوی عقیده ده چې په دې جنگ به اسرائیل نور زیات محفوظ شي. سعودي عرب هم ایران سره په جنگ کې اوس د ځان لوی تباهي ویني. اسې هم د سعودي عرب د پاره په داسې وخت کې ایران سره جنگ اړو ممکن نه دی، هر کله چې د تیلو نیم په نیمه صلاحیتونه او وسیلې ناکار شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګرانو زموږ ستاسو ملګرتیا همدې ځای کې پای ته رسي. مونږ به ماښام شپږ بجې یو وار بیا ستاسو وړاندې راځو. تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده د واشنگتن ډی سي څخه. تاسو دا نیخ په نیغه باندې اورېده. زمونږ په دې خبرونه وړاندې کوونکي په ټیکنیکل اړخ ته موږ سره همکاري کوله انجینیر کیت هومز، مونږ سره پروډوسر وو ارباب محمود علي. زه دې پروگرام وړاندې کوونکی ما محمد عالمگیر. تاسو به په لږو شیبو کې به تاسو په دې سپو باندې مشال ریډیو اورئ. زموږ تکراری خبرونه تاسو په فیسبوک او زموږ په ویبپاڼه باندې کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼه پته را www.voadivaradionews.com او دغه شان زموږ د فیسبوک پته ده @voadiva. د ویبپاڼې پته برته یو ځل بیا ووایم www.voadivanews.com. تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.